السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. امریکایي چارواکو یو ځل بیا افغانستان کې د تاوتریخوالي پای ته رسیدل غوښتي او ویلي دي دغه هیواد کې د پیاوړي سیاسي جوړجاړي او اوربند ملاتړ کوي. نن د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ ده. په یو راپور کې مو د پښتو ژبې شالید او اوسني حالت ته کتنه کړې. پرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي. مخکې دې چې د او نورو راپورونو تراشو خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. صفی الله ستانګزی چمتو کړي.
سلام. د مهمو خبرونو سره ټکی. د جاپان سفارت د افغانستان په ختیځ کې د نږدې 15,000 ډالرو په لګښت د ماین پاکۍ یو پروژه پلي کوي. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي د فرهنګي او تاریخي آثارو د ساتنې په خاطر د طالبانو وروستۍ اعلامیه مثبته بللې ده. او د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر رافائل ګروسي تهران ته تللی دی او خلکو یې پر ضد مظاهرې هم کړي دي. پوره خبرونه. د جاپان سفارت د افغانستان په ختیځ کې د نږدې 15,000 ډالرو په لګښت د ماین پاکۍ یو پروژه پلي کوي. په کابل کې د جاپان سفارت په یو اعلامیه کې لیکلي د ماین پاکۍ د دې پروژې تړون نن له یوې ماسې سره لاسلیک شو. د جاپان سفیر اوکادا تاکیشی په افغانستان کې د ماین پاکۍ د هڅو پر اهمیت ټینګار کړی او ویلي دي کله چې د ماین پاکۍ پروژه بشپړ شي ځایي خلک به خوندي ژوند وکړي او د سیمې اوسني او راتلونکي نسل ته به امنیت او شتمني ور په برخه شي. د ماین پاکۍ دغه پروژه 4.5 هکتار ځمکه تر پوښښ لاندې راولي چې شاوخوا 40,000 انسانان پکې استوګن دي. د سفارت د اعلامیې له مخې د ماین پاکۍ دا پروژه د جاپان د انسانانو د ژوند د خوندیتوب لپاره د بنسټیزو پروژو په چوکاټ کې شامله ده چې مستقیما د جاپان سفارت یې څارنه کوي. لګښتونه په هغو څه باندې 122 میلیون ډالرو مرستو کې راځي چې د جاپان سفارت یې تیره میاشت اعلان کړو. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي د فرهنګي او تاریخي آثارو د ساتنې په خاطر د طالبانو وروستۍ اعلامیه مثبته بللې ده. زلمی خلیلزاد د ازادي راډیو یو همکار ته په لنډکي پیغام کې لیکلي چې دا مثبته خبره ده. د طالبانو ډلې تیر ورځ په یو مفصله اعلامیه کې خپل جنگیالیو او ټولو غړو وغوښتل چې په افغانستان کې په تاریخي او فرهنګي آثارو پام وکړي. د اعلامیه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم په ټویټر راغلی چې هیڅوک د ځمکې لاندې آثارو د رایستلو بهر ته د انتقال او پلور اجازه نه لري. اعلامیه له طالب جنګیالیو غوښتي چې د زړو کلاو، منارونو، تاریخي برجونو او ګڼو آثارو په ساتنه کې همکاري وکړي څو یې د ویجاړېدو او له منځه تلو مخه ونیول شي. طالبانو داسې وخت خپلو جنګیالیو ته د افغانستان د فرهنګي او لرغونو آثارو د ساتنې امر کړی چې د طالبانو په دوره کې د دې ډلې د مشر ملا محمد عمر په امر د بودا لرغونې مجسمې په بمونو ونړول شوې. د افغان ولسمشر یو ویاند دوا خان مینپال د طالبانو د دې اعلامیې په اړه تند غبرګون ښودلی او ویلي دي چې د طالبانو په دوره کې د بودا د مجسمو ورانول د ملي موزیم چور او کرنل امام ته سپارل د دغه ډلې د کارونو ښې بیلګې دي. د افغانستان مرستیال ولسمشر امرالله صالح ویلي له کوټې د طالبانو د شورا د ایستلو او په یوه خاصه محکمه کې د هغوی محاکمې ته اړتیا ده. صالح دا خبره نن ټویټ کړې ده. افغان مرستیال ولسمشر دا ټویټ په اصل کې له امریکا د نازی رژیم د یو 95 کلن عسکر د ایستلو د خبر په اړه په تبصره کې کړی. تېره ورځ د امریکا عدلي وزارت اعلان کړ چې له تینیسي ایالت د فریدریک کارل بریګر په نوم یو 95 کلن سړی جرمني ته په دې خاطر ډیپورټ کړ چې هغه د نازی رژیم د یو کمپ ګاردو او د دغه رژیم په کړنو کې ښکېل وو. افغان مرستیال ولسمشر په خپله دې تبصره کې زیاته کړې چې وخت هر څه وژني خو په عدالت یې زور نه رسیږي. د خان محمد نورزی په نوم د پنجوایی ولسوالۍ قومي مشر نن سهار د کندهار ښار په اومه ناحیه کې د وسلوالو موټر سایکل سپرو په برید کې ووژل شو. د کندهار د امنیه قمندانۍ ویان جمال ناصر بارکزی پیښه تایید کړه خو نور جزئیات یې ورنه کړل. اخوا د کندهار د ولایتي شورا غړي محمد نادر ازادي راډیو ته وویل وژل شوی خان محمد د پنجوایی د سپیروان کلي اوسیدونکی او قومي مشر و. تر اوسه د دغې پیښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی خو د راپورونو په اساس پنجوایی کې د طالبانو وسلوال ډېر فعال دي. د ملګرو ملتونو څیړونکي وایي د امریکا یو خصوصي امنیتي قراردادي ایریک پرنس چې د پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ متحد دی په لیبیا باندې د وسلو نړیوال بندیز تر پښو لاندې کړی. دا خبره د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په یو محرم راپور کې شوې ده. دغه راپور کاپیان نیویارک ټایمز او واشنگتن پوسټ ورځپاڼو ته هم رسیدلی دي. په دغه راپور کې ویل شوي چې پرنس 2019 کال د خلیفه هفتر په ملاتړ چې د لیبیا د رسمي حکومت پر ضد جنګېده د یو لړ عملیاتو وړاندیز کړی و. یو له دې وړاندیزونو د خلیفه هفتر مخالف پوځي مشران د نښه ګرځولو خبره وه. پرنس چې د امریکا د پوهنې د مخکني وزیر ورور هم دی، د یوې لانجمنې امنیتي کمپنۍ مؤسس دی چې لومړی بلک واټر نومېده او وروسته د اکاډمي نوم پرې کېښودل شو. بلک واټر په افغانستان کې هم فعاله وه. په عراق کې دا ډله په 2008 کال کې د خلکو په وژنې تورنه ده. ټرمپ د دې کمپنۍ څلور هغه غړي چې په عراق کې د خلکو په وژنې محکوم و وبخل. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې مشر رافائل گروسی تهران ته تللی دی. ښاغلی گروسی د ایران د ملکي اټومي انرژي له مشر علي اکبر صالحي سره نن کتلی دي. اخوا ګڼو ایرانیانو نن د گروسی او د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د څارونکو د سفر په اړه باندې اعتراض کړی دی. معترضین د گروسی او د هغه د همکارانو د وتلو غوښتنه کوي. گروسی داسې وخت ایران ته تللی دی چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیوالې ادارې ویلي دي چې د ایران لخوا د فلزي یورانیمو د تولید په اړه باندې اندېښمن دي. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر داسې وخت تهران ته ځي چې امریکا متحده ایالاتونو ویلي دي که ایران د 2015 کال اټومي تړون ته ستون شي نو امریکا به هم ورستنه شي.
زموږ غږ له آزادي راډیو نه اوري.
د امریکا د بهرنی چارو وزیر د مصالحې عالی شورا له مشر عبدالله سره خبرې کړې.
د دې پروسې سرعت ورکولو باندې ټینګار وکړي او ټینګار وکړي چې تاوتریخوالی باید په پاکستان کې پای ته ورسیږي.
نن د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ ده. افغانستان کې مورنۍ ژبو ته څومره کار کیږي؟
اوس موږ هوډ او ژمنه دا ده چې په راتلونکي کال کې له 900 څخه زیات ژبې کتابونه چاپ کړو.
په همدې مناسبت مو د پښتو ژبې شالي د وضعیت ته هم کتنه کړې.
په دې کې د لهجو شمیر دی، د لهجو ګڼوالی. فکر کوم چې د نړۍ په نورو ژبو کې به دومره لهجې نه وي.
نور راپورونه هم درته لرو. دویمه نیمایي اونیزو پروګرامونو د انصاف په لټه کې او د ورکوشو عزیزانو د لټې پروګرامونو ته ځانګړی شوی. راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر وایي متحده ایالات په افغانستان کې د عادلانه او تلپاتې سیاسي روغې جوړې او هر اړخیز اوربان په برخه کې له هر ډول پرمختګ څخه ملاتړ کوي. انټونی بلینکن دا څرګندونې تیره شپه د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا له رئیس عبدالله عبدالله سره له ټلیفوني خبرو وروسته پر خپل ټویټر پاڼه لیکلې دي. په دې اړه د ملي مصالحې عالي شورا وایي چې له عبدالله عبدالله سره په خبرو کې ښاغلي بلینکن په افغانستان کې پر روان تاوتریخوالي اندېښنه ښودلې. دا په داسې حال کې ده چې په دوحه کې دویم پړاو بین الافغاني خبرې له نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي. په دې اړه پام وکړئ د راپورت.
په امریکا کې د جو بایدن په مشرۍ د نوي حکومت لراته ګروسته د افغانستان او متحده ایالاتو د لوړ پوړي چارواکو ترمنځ ټلیفوني خبرې زیاتې شوي. د دې خبرو د سر موضوع د افغانستان اصول وي. د دې اړیکو په دوام تیر ماښام د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا له رئیس عبدالله عبدالله سره غږېدلی. له دې خبرو وروسته ښاغلي بلینکن په خپل ټویټر پاڼه ولیکل. له ښاغلي عبدالله سره یې د افغانستان د سولې پر موضوع کې خبرې کړې. هغه زیاته کړې متحده ایالات په افغانستان کې د عادلانه او تلپاتې سیاسي روغې جوړې او هر اړخیز اوربان په برخه کې له هر ډول پرمختګ ملاتړ کوي. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا هم وایي انټونی بلینکن له عبدالله عبدالله سره په خبرو کې ویلي په داسې حال کې چې حکومت یې د افغانستان د وضعیت په ارزونه بوخت دی، امریکا د سولې بهیر د چټکوالي او تلپاتې سولې لپاره د یوې هوکړې غوښتونکی ده. د دې شورا وین فریدون خزون
سولې روانو هڅو او دوه کې روانو مذاکرات څخه خپل ملاتړ اعلان کوي او همې د دې پروسې د سرعت ورکولو باندې ټینګار وکړي. هغه په افغانستان کې روان تاوتریخوالی د نمنل وړ وو بول او ټینګار وکړي چې تاتری خپل بیت په پاکستان کې پاتې ورسیږي.
د خغلی خوځل په خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر سره خبرو کې عبد الله تل پاتې سولې ته رسیدو په موخه د سولې په مذاکراتو کې د چټکتیا راتلو لپاره د نړیوالې ټولنې د همکاري غوښتنه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې بیا د افغانستان د سولې روان مذاکرات له نامعلوم برخلیک سره مخ دي. که څه هم د دویم پړاو مذاکراتو له پیل شپږ څلوېښت ورځې تیریږي، خو د افغانستان اسلامي جمهوري دولت او طالب پلاوو د ایجنډاو په ګډون هیڅ ډول یوې هوکړې ته نه دي رسېدلي. دویم پړاو خبرې د جنوري په شپږمه په دوحه کې پیل شوې وې. بلخوا د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د افغانستان د دولت مذاکره کوونکي پلاوی لا هم په قطر کې دی او پر خپلو داخلي غونډو ځینو میکانیزمونو جوړولو بوخت دی او دغه شان د ملاتړو هیوادونو له استازو سره یو ځای کار کوي. د دې وزارت ویاندې ناجی انوري ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی تر هغه وخت پورې چې د خلکو غوښتنه نه وي او د ملي مسالې عالي شورا او د دولت رهبري د دوی را بیرته راستنیدو غوښتنه نه دی کړې په ډیر حوصله مندۍ به دوه کې حضور ولري.
له دې وړاندې افغان دولت ویلی وو طالبان نه غواړي د سولې معنا لرونکي خبرې وکړي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو نظر هم له ځان سره ولرو، خو د هغوی ویندویان خبرو ته حاضر نه سول. مګر له دې وړاندې ویلی وو دوی په خپل منځي خبرو بوخت دي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا هم له طالبانو غوښتي چې د سولې رغونکو خبرو ته حاضر سي او تاوتریخوالی پای ته ورسوي. امریکا هم دا ډول له طالبانو سره د سولې شوی تړون چې د تیر کال د فبروري په 9 لاسلیک سو له سره ارزوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
نن د فبروري 28 د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې چې په رسمي ژبو پښتو او دری هم په بشپړ ډول د زده کړو زمینه نه ده برابره، نو لږه کې به څومره وکولی شي چې په خپلو مورنیو ژبو زده کړې او لیکل وکړي. دا چې د دغو خلکو ستونزې څه دي په دې اړه پام وکړئ. د راپور ده
ګل احمد د بدخشان ولایت په یوې لرې پرتې سیمه کې ژوند کوي. دی ویره لري چې یوه ورځ به یې مورنۍ ژبه چې شغناني ده له منځه لاړه شي.
اندېښنه دا ده چې که پاملرنه ورته ونه سي دا ژبه به له منځه ولاړه سي. نو زموږ غوښتنه دا ده چې ښوونځي کې درسي کتابونه په دې ژبه چاپ او تر 12 تدریس سي تر څو د دې ژبې د ورکېدو مخه ونیول سي.
د هیواد په بل سنډه کاپیسا ولایت کې هغه لګکی ژوند کوي چې د لرغونی آریانا اصلي قوم پوری اړه لري. په شی لګکی 15 کلن عبدالمجید د کاپیسا ولایت کوبن ولسوالی خم کلی کې دکاندار دی. دی وایي مورنۍ ژبه یې په شی ده، خو دی نشي کولی په دې ژبه لیکل او لوستل وکړي.
یا بیا دوری مشکل بھی نہ مے وری ادم
مشکل مو پخی جبہ کلرو چو کنول تر چو مستات اثر کی مو پوفری چھ دا جبا چھ ڈول دا چیر تہ چھ خبر کو پ پختو یا تری وی سمو ستون زڈی ردا مو نشو کولے پر سمتو گا پر پشی جبہ خبر یو کو
پشی کا بنن جے
خود پوہنی وزارت وای پ مورنی جبہ ز دکڑا د ہر افغان حق دی. د دی وزارت ویان دی نجبی آریان نزادی رڈو تو ویل د پوہنی وزارت پ دی برخ کی کار کړای سو د لګکیو او دریم ژبه کتابونه چاپ او توزیع کړي. د نوموړي په خبره دی لړۍ ته به دوام ورکوي.
څومره د وړاندې د 2000 څخه زیات کتابونه چې په دریم ژبه باندې چاپ شوی ول چې ازبکی، ترکمنی، پشهي، نورستاني، شغناني، واخاني، بلوچي او ګجري ول. دا په بیلابیل ولایتونو لکه بدخشان، بلخ، جوزجان، سمنګان، کونړ، لغمان، نورستان، ننګرهار او نیمروز کې دا توزیع شول. او زموږ هوډ او ژمنه دا ده چې په راتلونکي کال کې له 900 څخه زیات کتابونه چې په دریم ژبه باندې لیکل شوي د ژبې کتابونه اوسي هغه چاپ کو او تر زده کوونکو ورسو چې د نورو مضامینو تر څنګ دی وکولای شي چې د ژبې مضمون د خپلې مورنۍ ژبې په
اغلی آریان زیاته کړه چې د هیواد د دریمو ژبو لپاره څه د پاسه 900 ټوکه کتابونو د چاپولو تړون لاسلیک شوی چې د چاپ چارې به یې په 1400 کال کې بشپړې شي. که څه هم افغانستان کې نږدې 12 کاله کېږي چې ښوونځیو کې په دري او پښتو ژبو د زده کړو بهیر بیل شوی، خو لا هم په پښتو ټولګیو کې د ښوونکو د کمښت ستونزه پر ځای ده. د کابل ښار د یو دولتي خونځي خونکي زرغونه وای پښتو ټولګیو ته د دری ژبه خونکو لخوا تدریس د دې لامل کیږي چې زده کوونکي سزده نکړي.
د پښتو صنف ته څوک نه ځلیږي چې درس ورکړي، یعنی پښتانه استادان مشکل لري. دلته مثلا په دری ژبه باندې دوی تحصیل کړي مشکل دی، ورته څوک نه ځلیږي چې درس ورکړي. پښتو صنف ته زیات په سردرشت نه پاتې کیږي، یعنی هغه داسې استادان ورته نه ځلیږي چې هغه تنه لږ زره څه شی زده کړي.
خود پوهنی وزارت بیا د پښتو ټولګیو او خونکو د کمښت ستونزه ردوي و مغختل په هیواد کې د پښتو او دری ټولګیو او خونکو شمیر په ډاګه کړو. خود پوهنی وزارت په وینا دی برخه کې لا هم کره شمیرې نشته. په ورته وخت کې د لوړو زده کړو وزارت مرستیال ویان هنی فرزان وایي اوس مهال د بلخ، جوزجان، سرپل، فاریاب او د استاد ربانی د ښوونې او روزنې پوهنتونونو کې د دری او پښتو ژبې ترڅنګ په ازبکي ژبې تدریس کیږي. د ده په خبر وزارت په پام کې لري چې په نورو ژبو هم د زده کړو زمینه برابره شي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې له دې یو شمېر محصلینو لخوا انتقادونه مطرح شوي چې آن په دولتي او خصوصي پوهنتونونو او د لوړو زده کړو موسسو کې د افغانستان په ملي ژبو پښتو او دری هم د تدریس په برخه کې ستونزې موجودې دي او په مورنۍ ژبه د زده کړو شرایط نه دي برابر. د افغانستان د علومو اکاډمۍ وایي د څېړنو او موندنو پر بنسټ په افغانستان کې نږدې 55 قومونه ژوند کوي. د دې اکاډمۍ د ادبیاتو او د ژبې مرکز علمي غړي عاطفه نورستانۍ وایي چې افغانستان کې تاجک، پښتون، ترکمن، هزاره، ایماق، بلوچ، نورستانی، پشهی، گواری، گجری، پراچی، قرغیز، مغل، کوزلباش، ترهاوی، جوگی، تیرایی، موری، جت، قبچاق، قزاک او یو شمیر نور قومونه په ویشل ډول ژوند کوي او ځینې د خبرو لپاره ځانګړي ژبې لري.
په احتمالي توګه ډېرې داسې ژبې دي چې د غرق کېدو په حال کې دي، لکه هورموري، تیرایي ژبې لرو او ما اوریدلي چې په یوې پامیري ژبې هم اوس خبرې نه کېږي. له بده مرغه که د نورو ژبو متنونه ثبت نه شي او الفبا ورته جوړ نه شي، دا ژبې به له منځه لاړې شي.
که څه هم اغلی نورستانی وایي په افغانستان کې د ژبو د شمیر په اړه دقیقه څېړنه نه ده شوې، خو زیاته کړه چې په احتمالي ډول په دغه هیواد کې څه د پاسه 10 کوچنۍ او لویې ژبې موجودې دي. په افغانستان کې د لږکیو لوړ شمیر ژبو ته په کتو که په یادو ژبو د زده کړو زمینه برابره نه شي، څه ستونزې به را پیدا کړي. د کابل پوهنتون ادبیاتو پوهنځي مشره راهیله حمیدزی وایي ویونکي
کم شوي، که زده کړه ور نه کړل شي او دا لهجې او ژبې ثبت نه شي، ورو ورو خپل ویونکي له لاسه ورکوي. په ښوونځیو کې د ډېرو مضمونونو تر څنګ لږ تر لږه د دې ژبو د الفبا درس باید ورکړل شي.
د ملګرو ملتونو ښوونیز، علمي او فرهنګي سازمان یونسکو د فبروري 20مه د مورنۍ نړیوال ژبې په نامه نومولې ده. دا ورځ د یونسکو لخوا په 1999 کال د دغه سازمان په عمومي ناسته کې د بیلابیلو ژبو او فرهنګونو سره د مرستې په موخه نومول شوې ده. ژبې پیژندونکي باور لري چې هر ژبې ته د هغې د ویونکو شمیر ته په کتو پاملرنه کیږي. د دوی په باور که څه هم افغانستان کې ډېر ژبني لګکي شته، خو څو لسیزو جګړې د دې ژبو د زده کړو بهیر ستونزمن کړی دی.
د فبروري 20مه هر کال د مورنیو ژبو نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي، کله چې د پاکستان له خپلواکۍ یو کال وروسته په 1948 کال کې حکومت اردو د دې هیواد د یوازنۍ ملي ژبې په توګه اعلان کړه، نو د هغه وخت په ختیځ پاکستان یا اوسنی بنگلادیش کې ولس د دې ګام مخالفت وکړ او غوښتنه وکړه چې هلته زیاته ویونکې ژبه بنګالی د هم ملي ژبه وګرځول شي. وروسته د 1952 کال د فبروري پر 20مه نیټه چې کله په ډاکا ښار کې د ډاکا پوهنتون زده کوونکو په همدې تړاو مظاهره کوله، نو پولیسو ډزې ورباندې وکړې چې په نتیجه کې 15 زده کوونکي ووژل شول او لسګونه نور ژوبل شول. د مورنۍ ژبې ارزښت او د مظاهرې قربانیانو ته د درناوي په توګه ملګرو ملتونو په 1999 زیږدیز کال کې د فبروري 20مه د مورنۍ ژبو د نړیواله ورځې په توګه ونوموله. همکار مو احمد شاه اعظمي د همدې ورځې په تړاو د پښتو ژبې تاریخ، اوسنی حالات او ننګونو ته کتنه کړې.
د یو شمیر تاریخ پوهانو په وینا پښتانه اریایان دي او د دوی ژبه پښتو هم د اریایي ژبو له ډلې څخه ده. کله چې زرګونه کال وړاندې اریایان د بلخ په شاوخوا سیمو کې آباد شول، نو د یو بل د پوهول لپاره دوی په یوه ژبه ګړېدل چې آریک بلل کېدل، او همدغې ژبې ته د آریایي ژبو مور ویل کېږي. خو د وخت په تیریدو سره له آریک څخه نورې ژبې هم پیدا شوې چې یوه یې پښتو ده. په کابل کې میشت د پښتو ژبې لیکوال او څېړونکی حبیب الله رفیع وای چې آریک د وخت په تیریدو سره په بیلابیلو لهجو کې وویشل شول، او وروسته هغو لهجو یا ګړدودونو د ژبو بڼه واخیسته او ځان ته ژبې ونومول شوې.
آریک ژبه د هغو آریایانو چې په شمال کې راټول شوي وو ګډه ژبه وه او دوی ګډ ژوند کاوه. لیکن کله چې د هغې ځای نه راوخوځېدل او په شمال کې خواره شول، ورو ورو
د ډیری تاریخ پوهان په اند کله چې پښتو شاوخوا 3500 کال وړاندې له آریک څخه بیل سو، نو د وخت په تیریدو سره په خپل په یو شمیر ګړدودونو کې وویشل سول. په جلال آباد کې میشت د پښتو ژبې لیکوال او ژبپو محمد آصف سمیم وای چې پښتو پر یو سل څلور ګړدودونو وویشل سوی چې تر ټولو پخوانی یې ونیڅی ده.
په دې کې د لهجو شمیر دی، د لهجو ګڼوالی فکر کوم چې د نړۍ په نورو ژبو کې به دومره لهجې نه وي. زمونږ سره د ژبو په نړیوال اطلس کې چې پښتو په کومو لهجو ګړدودونو کې قید ده، هغې لپاره وایي چې یو سل څلور لهجې یا ګړدودونه ثبت شوي د پښتو. نو په دې کې زړه لهجه چې د زړې پښتو استازي کوي هغه ونیڅي لهجه ده، چې همدا اوس هم د بلوچستان او سویلي پښتونخوا کې ځینې سیمې وایي دا لهجه، او په هغې کې د مغزړې ژبې نښې نښانې پاتې دي.
د یو شمیر لرغون پیژندونکو او تاریخ پوهانو په نظر په لرغونو آثارو کې هم د پښتو ژبې څرک تر سترګو کېږي. حبیب الله رفیع وای د لرغون پوهانو لکیندونو وروسته له 1522 څخه تر 1438 میلاد وړاندې کلونو کې د لومړي داریوش د واکمنۍ پر مهال د ایران په بیستون غره کې د پښتو ډبرلیکونه موندل سوي چې د دې ژبې پر لرغونوالي دلالت کوي.
د پښتو په برخه کې چې کوم متنونه یا کوم ډبرلیکونه لوستل شي په هغو کې د پښتو لغتونه او نښې خوندي دي. مثلا د داریوش په کتیبه کې چې هغه په دې منطقه حکمراني درلوده، د ده د منطقې د ټولو خلکو د ژبو وشته چې په هغو کې د پښتو درې کرښې هم شته چې هغه د پښتو زور شعر بلل کېږي. نه اړیکه وم، نه دروژنه وم، نه زور کړه وم.
د ژبپوهان په نظر له آریک ژبې څخه د پښتو په ګډون یو شمیر نور ژبې هم پیدا سوې چې ګڼ شمیر ویونکي لري. دا چې پر پښتو سربیره په دې سیمه کې نورې کومې ژبې آریایي ژبې وې چې له پښتو سره یې خپلوي درلوده یا پښتو ته ورته وې. جرمن ژبپو سباستین هاینا چې د نړۍ په څه باندې 15 ژبو او ګړدودونو باندې ګړیږي وایي چې پښتو د افغانستان د نورو ژبو تر څنګ اویستا ته ډېره نږدې ده.
پښتو ژبه تر ټولو نزدیک ده د اوستا ژبې ته، چې خاص د افغانستان ژبو ته ګورو په تېره بیا هم په پښتونخوا کې ځینې ژبې شته دي وړوکې ژبې دي چې بیخي په مستقیمه لاره او سیده لاره د پښتو سره تړلي دي. اول همغه د برکې او د کمیګورم ژبه ده، ځینې وګړي دې ته اورموري وایي. د پنشیر په شاخوا کې ویل شوې ژبه په نامه پراچی، د منجان ژبه، او نن ورځ په پاکستان کې د یدغا په نامه مشهوره ژبه همغه څلوري وړوکې ژوندې آریایي ژبې دي چې سیده د پښتو سره تړلې دي.
د ژبپوهنې له پلوه د نړۍ ټولې ژبې د ژبپوهنې په 122 ډلو یا ژب کورنیو کې ویشل سوي چې تر ټولو لویه ژب کورنۍ انډو یورپین یا هندو اروپایی ده، چې د نړۍ په شاوخوا 60 هیوادونو کې 445 ژبې په خپل لمن کې رانغاړي او تر 3 بلیونه زیات ویونکي لري. دا چې پښتو د ژبو په کومې ډلې پورې تړاو لري، په کناډا کې میشت لیکوال او ژبپوه محمد معصوم هوتک وای چې پښتو د هندو اروپایي ژبو کورنۍ کې د آریانی ژبې په شمال ختیځ شاخ پورې تړاو لري او دا ژبه د پښتنو غوندې لرغونی تاریخ لري. خو د هغه په خبره د اوسنۍ پښتو اصلاح سوی لیکدود څه باندې 1200 کاله وړاندې رامنځته شوی دی.
د پښتو ژبې د لیکنې په باندې یو روایت لرو په خیر اللغات کې اوریا دا سره غلې ده چې د سلطان محمود غزنوي په وخت کې ابوالحسن میوندی چې د سلطان وزیر وو هغه ته وظیفه ورکول شوله چې د پښتو لپاره الفبا جوړ کړي. ځینې خلک دا وایي چې خصوصا علامه رشاد په دې عقیده دي چې وایي خواجه ابوالحسن میوندی چې هغه د پښتو الفبا اصلاح کړله او د خیر اللغات په روایت کې هم دا د اصلاح کلمه راغلی ده. نو د اصلاح د کلمې ته تازه خدا ده او غوښتنه دا ده چې در مخه یو شی موجود و چې بیا نو دوی اصلاح کاوه.
د پوهان په نظر ژبه د هر قام د کلتور شناخت او تشخص د ملا تیروي او له همدغه شناخت او تشخص سره د قام وسیلې او واک تړلې وي. د ژبپوهنې له بیلابیلو معتبره سرچینو سره سم دا وخت په نړۍ کې څه باندې 2000 ژبې ویل کیږي چې پر درو برخو ویشل شوي دي. لمړی برخه چې د دې ژبو څه باندې 8% تشکیلوي انسټیټیوشنل لانګویجز یا اداري ژبې بلل کیږي چې د سرکار یا دفتر ژبې دي او د ورکېدو یا فنا کېدو له خطر وتلې دي. په دویمه درجه کې سټیبل لانګویجز یا باثبات ژبې دي چې څه باندې 15% جوړوي او د زیاتو ویونکو درلودلو ترڅنګ ماشومان هم دا ژبې زده کوي یا خبرې پکوي. په دریمه درجه کې انډینجرډ لانګویجز یا هغه ژبې دي چې ماشومان یا نوی نسل خبرې نه پکوي او د نور لوی ژبو د غلبې له کبله د فنا کېدو له خطر سره مخامخ دي. د نړۍ په 2019 ژبو کې له خطر سره د مخامخ ژبو شمیر 2948 دی چې څه کم 1/40 کیږي. د ژبو د نړیوالی معتبره سرچینې اثنولوګ له سرین سره سم د ژبو د دې ویش پر اساس پښتو په ژوندیو او باثبات ژبو کې حسابل کیږي او د ویونکو د شمیر لپاره د نړۍ په لومړیو لویو 40 ژبو کې ځای لري.
ازادي رادیو د بی‌طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمهیزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
په پکتیا کې د ځای چارواکو او د پهنتون د محصلانو او استادانو په ګډون د جګړې د زیانونو په اړه یو آزاد بحث جوړ شو. په دې بحث کې د جګړې د زیانونو په اړه ګډونوالو ته ډرامې هم وړاندې شوې. تفصیل لسمه زموږ د خبريال نجیب الله الوخیل پر راپور کې.
د پکتیا چارواکی وایي په پلان کې لري چې د راتلونکي لمریز کال په اوږدو کې د بیلابیلو هیوادنیو سیاسي او امنیتي مسایلو په اړه له خلکو روڼاندو او مدني ټولنو سره آزاد بحثونه جوړ کړي. د پکتیا والی محمد حلیم فدایی چې د شنبه ورځ ناوخته پکتیا پوهنتون کې د ټولنې بیلابیلو قشرونو سره جګړه د فسادونو مور د ترسرلیک لاندې یو آزاد بحث کې برخه اخیستې و، آزادۍ رادیو ته وویل له دې کارې موخه دا ده چې د حکومت پلانونه تشریح همدارنګ د ولس مدني ټولنو او دولت ترمنځ ګډ پوهاوی رامنځته کی.
اساسي هدف دا ده چې هغوی د حکومت له پلانونو او د هغه موضوعاتو چې هغه ډیر کلیدی دي د ولس مدني ټولنو او د دولت ترمنځ یو مشترک فهم او درک ایجاد کو ترڅو دغه پر بنسټ باندې په ګډه باندې مشترکې کړنداري او تګلارې جوړې کو او ویټاکو.
د پکتیا والی زیاتوی د سکون او امن فضا خرابول تر ټولو ستر فساد دی. مدنی فعال حفیظ الله مبارز وایي کچیر جنگ نوی افغانستان په ډیره کمه موده کې د نړۍ د پرمختللو هیوادونو په قطار کې ودرېږي او دلته به د نور آرام نړۍ په شان فساد لمنځه ولاړ شي.
زمونږ زیاته فیصدي پیسې چې دی هغه د همدې جنگ لپاره د نظام او د دولت لخوا ورکړل شوې دي چې ترسو دوی په نظامی بخش کې خپل هغه کوم تجهیزات چې دی هغه پوره کړي. کچیر دا جنگ نوی د رو ملکونو په قطر کې بو افغانستان لومړی هواد وی چې دریږي بو که جنگ ختم شي زه فکر کوم چې په افغانستان کې وو فساد په ډیره کمه درجه وي.
په ولس کې د سولېز ذهنیت د خبرولو مسؤلیت چاته متوجه کیږي. د پکتیا په هانتون یو تن محصول عبید الله همرنګ پاړه وایي
د پانتون استادان د پتنیول مای کرام هغه مدني په اعلان چې په ټولنه کې یو نوم لري ځای لري دغه خکولې سي چې د ولس د ذهنیت جوړولو کې رول لوبولی سی او دوی په یو څه باندې پوهیږي دوی کولای سی سی ولس په اسانی سره قانی کړي ولس تقینات ورکړي سی په عموم کې د جګړې مستونزې او مشکلات سره ورکړي دغه هیواد بهرن تر رسولې دغه هیواد سوال تکینولې نو ټولو کې لغاړو دغه هیله د جګړې تیر سی او راسي د خپل وطن په ګاړه جوړ کړو.
د پکتیا په انتون د غوندو په تالار کې جګړه د فسادونو مور د آزاد بحث ګډونوالو دا ډول برنامه ګټوري وبللې او غوښتنه وکړه چې دا بهیر د پدې ځای کې نه یوازې وغځیږي بلکې د نورو ولایتونو په علمي تحصیلي او ښوونیزو مؤسساتو کې هم ورته تیوریکي بحثونه جوړ شي.
زموږ خبرونه د ماخام تر و بجو دوام کوي. دویم نیمای کې درته دوه اونیز پروګرامونه لرو، د انصاف په لټه کې او د ورکوشو عزیزانو د لټه پروګرام سپورټي خبرونه هم درته لرو، خو اوس څلور نیمه بجې دي. پام وکړئ د دې سات لنډو خبرونو ته صفی الله ستانکزی دراوروي.
د مهمو خبرونو سرټکی نن د فبروري 28 د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو په 2002 کال کې دا ورځ د نړۍ د بیلابیلو ژبو د خوندي ساتنې او د فرهنګي او ژبني تنوع د غښتلتیا په هدف رسمان په دې نوم یاده کړې ده. افغانستان د ملي امنیت سلاکار عبدالله محب نن په خپل فیسبوک باندې لیکلی دی چې د مورنۍ ژبې په نړیواله ورځ په طالبانو غږ کوو چې په هیواد کې د ښوونځیو او علمي مراکزو د ورانولو لړۍ ودروي، څو افغان ماشومان په مورنۍ ژبه زده کړو ته له لاسرسي برخمن شي. د جاپان سفارت د افغانستان په ختیځ کې د نږدې 15,000 ډالرو په لګښت د ماین پاکۍ یو پروژه پلي کوي. په کابل کې د جاپان سفارت په یو اعلامیه کې لیکلي د ماین پاکۍ د دې پروژې تړون نن له یوې موسسې سره لاسلیک شو. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي د فرهنګي او تاریخي آثارو د ساتنې په خاطر د طالبانو وروستۍ اعلامیه مثبته بللې. خلیل زاد د ازادي راډیو همکار ته په لنډکي پیغام کې لیکلي دا مثبته خبره ده. طالبانو په یو مفصله اعلامیه کې تیر ورځ له خپلو جنګیالیو او ټولو غړو غوښتي چې په افغانستان کې په تاریخي او فرهنګي آثارو پام وکړي. د خان محمد نورزی په نوم د پنجوایي ولسوالۍ قومي مشر نن سهار د کندهار ښار په ومه اوزه کې د وسلوالو موټر سایکل سپرو په برید کې وژل شوی. د اټومي انرژۍ د نړیوال ادارې مشر رافایل ګروسی په تهران کې د ایران د اټومي انرژۍ له مشر علي اکبر صالحي سره لیدلې دي. او د ملګرو ملتونو څېړونکي وایي د امریکا یو خصوصي امنیتي قراردادي ایرک پرنس چې د پخواني ولسمشر ډونالډ ترامپ متحد دی په لیبیا باندې د وسلو نړیوال بندیز تر پښو لاندې کړی.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوس هم لجمن سره سم سپورټي خبرونه او ورپسې هم دوه اونیز پروګرامونه د انصاف په لټه کې او د ورکوشو عزیزانو پروګرام مهیروي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د تکواندو یو لسم پړاو سیالۍ نن په کابل کې پیل شوې. د افغانستان د تکواندو فدراسیون رئیس نجیب الله سکندر نن ازادي راډیو ته وویل په دې سیالیو کې 200 نجونو او هلکانو ګډون کړی. دا سیالۍ 16 د ټولو لپاره تر شوار لاندې پیل شوې چې درې ورځې به دوام وکړي. د افغانستان د تکواندو فدراسیون وایي د سیالیو له جوړولو یې موخه دا ده چې 16 د لوبغاړو غوره هغه یې د کابل منتخب لوبډلې ته وټاکل شي. یاد فدراسیون وایي د سیالیو په پای کې به غوره لوبغاړو ته ستاین لیکونه او ډالۍ هم ورکړل شي. په هرات ولایت کې نن د ټینس سیالۍ پیل شوې. د هرات د ټینس فدراسیون فنی مرستیال آرش رؤوف نن ازادي راډیو ته وویل دا سیالۍ په دوو کټګوریو کې د یوې اونۍ لپاره پیل شوې. د ښاغلي آرش په خبره په یادو سیالیو کې 13 لوبغاړي د لویانو او 6 لوبغاړي د تنکیو ځوانانو په ډله کې لوبېږي. د زیاتوي دا سیالۍ ځکه پیل کړې چې لوبغاړي راتلونکي ټاکنیزو سیالیو ته چمتو شي. او ټاکل شوی چې د پاکستان د کرکټ شپږم پړاو سوپر لیگ سیالیو په دویمه ورځ نن دوه لوبې وشي. په لومړۍ لوبه کې لاهور قلندرز د پیښور زلمی پر وړاندې د سیالۍ ډګر ته وتلی او په دویمه لوبه کې بیا شپږ بجې او 13 دقیقې اسلام آباد یونایټیډ د ملتان سلطانز پر وړاندې لوبېږي. په لاهور قلندرز لوبډله کې راشد خان، خو په پیښور زلمی لوبډله کې بیا مجیب او وقار لوبېږي. د پاکستان سوپر لیگ یا پی ایس ایل لوبې پرون د کراچۍ کینګز لوبې بریا پیل شوې. تیر شپه کویټي لوبډلې لومړی توپ په هنه یا بیټنګ بکړ او په 19 اور کې د ټولو لوبغاړو په آوټ کېدو یوازې 121 منډې وکړې او کراچۍ لوبډلې ته 122 منډې هدف وټاکه. کراچۍ لوبډلې ټاکل شوی هدف د محمد نبی سخیل په چټکې توپ وهنې پوره او لوبه یې داسې مهال وګټله چې اووه لوبغاړي پکې لا نه وو آوټ شوي. د پاکستان سوپر لیګ د فبروري په 16 نیټه پیل او د مارچ میاشتې تر 22 نیټې دوام کوي. د انصاف په لټه کې
یو چې هغه پسې ورشبل وي هغه پسې ورشم دی کې را باندې ورستی رشي او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دوري خدای راستي کې زما د یت سر نه وشت.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه ازري په ویګر کوه ازري ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. نن د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوو. په دې خبرونه کې به واورې چې د هرات ولایت نه د داوود په نامه یو کس ازادي رادیو ته ویلي چې د ډول ډول ستونزو له امله هرات ولایت ته د نږدې ولایتونو زرګونه کورنۍ کډه شوي. حکومت د دوی سروې هم کړی او ورته ویلي چې مالی مرستې به ورسره وکړي. خو د ده په خبره دا د ژمې کابو نیمای ته رسېدلی خو دوی ته له مرستې نه دي رسېدلي. دغه ستونزه مو د کډوالو په چارو کې د وزارت له مشاور ښاغلي باسط انصاري سره شریکه کړه. پام ورته راړو اوس به تلیفون کوونکی په خپله ووایي چې ستونزه څه ده.
ستونزه خو دغه ده چې موږ په د هرات په کورخ ولسوالۍ کې په شاره کې ستاسو کې موږ دلته ماجر وو. بېجا شو د ولایت د بادغیس راغلی وو د مرغاز ولسوالۍ دلته دا یو نیم کال کېږي موږ دلته پراته یو. موږ ته دولت کومک راکوي په دغه زمستان کې 15500 روپۍ زموږ سره کومک وعده وکړله چې موږ تای ته کومک درکوو. په هغه 15500 روپۍ کې موږ 2000 کوره والي ته اېد کړل او ولایت روپۍ رالی د کابل سیمو چې 100 روپۍ راوړلي اوس یې دوی موږ ته نه راکوي. په دغه کې سدو کې موږ په لاس کې ساده کې یو فیصد را کړي دي هغه نور 90 فیصد دوی سره کاش ته یو وایو نن وایي وزیر نه راکوي نن وایي رئیس اجازه نه راکوي نن وایي دا رقم در نن وایي سبا درځو نو مان وایو دا څلوېښت ورځې په دغه کې تېرې کړي موږ د بلوجي سره مخ یو. دغه د یو کوره یو کیلو وړو پورې دا بل څه ورکوو لته کوي خو دا بل څه ورکوو.
دغه سروې چې وشوه څومره کورنۍ مستحق وګڼلې؟
دلته نور خلګم ته ډېر خلګ دلته موږ اصل زر کور غلو.
تاسو ویل چې یو شمیر کورنۍ سره مرستې شوي، دا نورې کورنۍ چې د مرستو پاتې دي د دوی شمیر به څومره؟
موږ ته دغه وایم په 100% کې 1% ته ویشل شوي دي، هغه 90% نور ګډ پاتې دي.
هرات خو ویلي لري د کډوالو د چارو مسؤلین لري. تاسو دوی ته نه ورغلي او دا ستونزه مور سره شریکه کړې نه ده؟
رئیس ماجرین ته ورغلي، ولایت ته ورغلي، پرون ورغلي، دا لاس ورځې موږ پر دغه باندې کاشته نمایندګان ورغلي دي. دلته ریاسان دي، یو وای زه رئیس یم، بل وای زه رئیس یم. په دغه کې زموږ رئیس موږ سره زموږ غږ نه اوري. دا خوارو غریب دا هغه نور دوی په هغه کې خاشه پر اچي. دا د سواد خلک دي، بالاکر هغه خپل روپۍ پوچې کړلې. دا نور دلته بالاکر موږ در بدل بیچاره چې پاتې هغه وچاته مو په دغه باندې ماته دلته زنګ وای.
د سروې په اساس خو به کوم هیئت درغلی لسروې وروسته یې توجه ونه کړه؟
توجه یا توجه نه کوي. اداره کوم توجه هغه نومانی راوړي دوی سره پټ کړل. اوس وایي مقصد ته مشتبه درځو نومان وایي بس سبا درځو. دا دېرش ورځې دا یوه میاشت کېږي په دغه کې دوی سره تېرې کړي دي. هغه نومان غیا غیر حاضر کې یا دغه کې چې واسي هغه روپۍ دوی کاږلي چې واسي زما نوم زما یې لمبر زما یې زما د کارت هغه روپۍ دوی کاږلي.
اوس خو ژمی دی او هوا هم سړه ده، دې ستونزې سره څه کوي؟
خو هوا سړه ده، دلته په دغه مې دغه راځو ازادۍ ته زنګ وشي تر مسؤلونو پورې تر جمهور پورې تر موسسو پورې زموږ غږ عجله واوري.
خا په دې موسم کې ستونزې زیاتې دي.
زه ماښام ډوډۍ نه لرو نه اور دفتر نه د ګاز دفتر نه د بلې خبرې. موږ دغه بار به در بیچاره خلک وي په دغه باندې موږ ته دغه څنګه ووایي چې دا زموږ دغه سره مسؤلینو پورې د والي پورې تر دې ځایه پرې سره شریکه چې زموږ سره ولې دا کېږي. موږ وکمه خوا ته ولاړ شو، ایران ته ولاړ شو، پاکستان ته ولاړ شو، ګرد موږ دغه در به در موږ کوم ځای ته ولاړ شو.
تاسو خو به ډېره موده کېږي چې دلته ډېره شوي یاست، مخکې له دې در سره مرستې شوي؟
وو موږ ته دا یو نیم کال کېږي. موږ ته کومکونه را کړي دي، موږ پر هغه باندې نه یو منکر کومکونه را کړي دي. دغه د ژمي شاش کومه کې زموږ سره دا چا وکړي.
ښه، ستاسې غوښتنه د پیسو ده او که د موادو ده؟
زموږ اخیری غوښتنه دغه ده چې زموږ حکومت موږ سره ورسېږي دا 15,500 روپۍ چې موږ سره راغلي دي زموږ پر نامه باندې راغلي زموږ کېول یا دولت پوتې یا رئیس پوتې یا بل مشر پوتې یا بل زما هڅې زما سره ورسېږي زما دا غوښتنه
دغه ستونزه مو د کډوالو په چارو کې د وزارت له سلاکار ښاغلي باسط انصاری سره شریک کړه. انصاری صاحب د هرات ولایت د بې ځایه شویو په نمایندګۍ به مو د داود خبرې او مشکلات اورېدلې وي. د دې ستونزې هلته څه تدابیر یا پلانونه شته؟
تاسو په جریان کې یاست چې په ټولو ولایتو کې د استقرار حالت کمیټې موجود ده او کډوالو وزارت هم نمایندګي لري په ټولو ولایتو کې. په هرات کې هم مونږ په دویم واحد کې ریاست لرو، ریاست د مهاجرین ده او مستحق کورنۍ ابتدا سروې کېږي او بیا وروسته هغوی ته کومکونه انتقال کېږي.
اوس خو ژمی کابو نیمایي ته ورسېد، دا سروې به کله بشپړېږي او دا ستونزه به کله حلېږي؟
یعنی اوس ژمنۍ کومکونه ده چې هر یو کورنۍ ته 15,000 افغانۍ، هغه کورنۍ چې ډېر اړتیا لري او مستحق دی لومړی سروې کېږي او بیا وروسته هغوی ته کومکونه وویشل کېږي.
انصاری صاحب، تر اوسه مو د سروې په اساس د افغانستان په ټولو ولایتونو کې له څومره کورنیو سره مرستې کړي؟
1999 کال د لومړۍ تر اوسه شاوخوا 130,000 کورنیو ته په ټول افغانستان کې چې بې ځایه شوي هیوادوال لرو هغوی ته کومکونه انتقال شوي دي. په هرات کې هم او په لویو ښارونو ولایاتو کې هم انتقال شوي دي. اوس دغه پروسه جریان لري. په هرات ولایت کې د سروې ټیم موجود ده، سروې کوي او بیا وروسته هغوی ته مستحق کورنۍ ته کومکونه انتقال کړي.
دغو بې ځایه شویو چې له ازادي راډیو سره اړیکې نیولي، دوی هم ستاسو په پلان کې شامل دي؟
که چېرې دوی نوي بې ځایه شوي وي او مستحق وي، تر اوسه سروې پای ته نه دی رسېدلی او د کډوالو وزارت رهبري هم تاکید داده چې ژر تر ژره باید دغه سروې پای ته ورسېږي او بیا وروسته کومکونه انتقال شي. ځکه که چیرې مونږ موافق شو چې دغه پروسه پای ته ورسوو موافقانه په توګه، مونږ کولی شو دوی ته کومکونه انتقال کړو. یعنی که چیرې دوی مستحق وي او اشد ضرورت ولري، کډوالو وزارت د دوی په خدمت کې ده.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د هرات له ولایت د داود په نامه یو کس د ګڼو بې ځایه شویو کورنیو په استازیتوب ازادي راډیو ته ویلي چې حکومت ورسره وعده کړې وه چې د ژمي په دغه موسم کې به له دوی سره مرستې وکړي، خو تر اوسه ورسره مرستې ونه شوې. او د کډوالو په چارو کې د وزارت سلاکار باسط انصاري وویل چې د هیواد په اکثر ولایتونو کې د بې ځایه شویو او اړو کورنیو سروې روانه ده او له پای ته رسېدو سره به سم په روان ژمي کې له دوی سره مرستې وشي. درنو اوریدونکو، که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي، له ازادي راډیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 2.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه،
د ورکو دوستانو او عزیزانو د خبرونی درنو دوستانو، السلام علیکم. خوشاله چې زه فریبا ظاهر یو ځل بیا د یوې بلې خبرونی هرکلی درته وایم. په دې خبرونی کې بیا هم د معمول په څیر ستاسو پیغامونه لرو چې په خپل ورکو پسې ګرځي یا ما په سر کې، لکه څنګه چې په تېرو خبرونو کې مو هم اوریدلې، موږ دا اونۍ هم د ځینو دوستانو پیغامونه لرو چې دوی وایي په خپلو سیمو کې بعضی کسان ورته معلوم دي چې هغوی له خپلو کورونو څخه ورک دي یا لیرې دي، نو نشانې راته وایي. البته دا پیغامونه به اول واخلو، وروسته به راستو ستاسو هغه پیغامونه ته چې تاسو په خپلو ورکو عزیزانو پسې ګرځئ.
حاجی زګرانی پیسہ وګلوري نه سرګو لا سالې نه دلتا یو هور کې د بخلا په نامه باندې کنه دا وایي چې زه د لوګر ولایت اوسیدن کیم او دا دونه کې کې شمدلتا اور دوه شپېته درې اته څلوېښت.
زه قدرت لایم د مساکلا وسیدن کما د غتلور کال چیز چې د خصم نو وس غوالم چې د لمبر ما مشران یا ما ملګرو یا دوستان ته ورسیږي دغه پیغام دی بس چې زه دغه سره په اعتبار کې سمبالا کوم خبر نه ستوس.
بلی السلام علیکم، زه هدایت الله سر فراز همدا اوس د کندهار ولایت د جړی ولسوالۍ سستا سره په تماس کې یم. دا چې د دې کټ په جړی ولسوالۍ کې موږ ته نږدې یو لیونۍ ندی سم خلش لږ زره کې لیونۍ اوم دی او فارسي وایي، دری ژبه وایي، پښتو ندی زده دا موږ پیدا کړی دی. نو د هر مسلمان ورور چې وي نو راځي سی بوجي دی د هر چا چې وي او د هر چا ورور یا قریب هر څه چې وي. نو زما د ټلیفون شمیره ده 0 اویا 90 شپږویشت اته سوه پنځه پنځوس. شمیره یو ځلې بیا تکراروم 0 اویا 90 شپږویشت اته سوه پنځه پنځوس. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زما پیغام دا دی دلته یو مؤمن معنا پیدا شوی دی. دا غد بیا درې او کیږي دلته په یو ځای دی. نو دا سړي چې دی زده ګریش ولا څه خبر کوم اسمت الله خاصه د ګریش څه نو ما ته په دا غد نمبر زنګ کوی 0 3 3 3 8 0 3 3 و سلام.
السلام
علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا آزادی راجیت میں دا خبر جانان میزی دا سړی معنا ما ته په دا نمبر زنګ وی 0 3 3 3 3 8 0 4 و. نو دا سړی کې دې ما ته دې معلومات وی چې د آزادۍ راډیو ته مې دا خبر دی چې ما خبرې راډیو ته ورکې. وسلام.
السلام علیکم زه احمد لاله کندهار سره تاسو سره دې کوم اله حکم چرو غاجر ده مسره نه پاتې کېږي. د دې کال سره د دې سره سره دې دې لون د ولایت د درشته ول سوالې د ماندې د سیمې دي چې دې دې د دوه د دوه لس کال دي او مشهور په ماشوم دي او دې د کور را غوړځدلې دي چې د کوښنی په نامه دي او دوه ورونه درځم مشران لري او د ابراهيم دي د پلار نوم د وډونو نمان دی نه او دی وايي چې د غدي د څوارتي مامور پلار ما وایي او د هر مسلمان ورور چې ما ما سره په تاسو مې راړې کوم پر آیا یو آیا چې د وسا او وکنجو چې مې راځي دا پر آیا یو آیا چې د وسا او وکنجو د دې منډه ولایت د پښتو سوالي د مانډه د څنګه دي چې د بریا کال کې د تبا کندار کې دي یو نو شانیا دا ده چې دوی ته په ناغو صدان سره راولې دي او د یو دا کار دی او تر هغه دی هغه د درې کال کې د صبر ته نادره کوي دا د مشکل ځای دا دی. وسلام. ډیر مننه د ازادي راځي.
السلام علیکم زه په پلسیال نه مېږم د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه شهر نه. دلته یو کوچنی ماشوم دی چې موږ پیدا کړی دی تقریبا د و کال په عمر دی. نوم یې محیب الله دی. نو که د هر مسلمان ورور یې کولی شي زموږ سره په دغه شمېره باندې ګډون وکړي 0 1 0 2 2 8 1 8. یو ځل بیا دغه شمېره وایم 0 1 0 2 2 8 8. ډېره مننه د ازادي راډیو د همکارانو څخه چې زموږ پیغام نشروي. د خدای په امان.
السلام علیکم از عرفان خان مقابل کا تیناو نے میں علی کا نیولے دا هغه چې موږ نه زرغونه په نامه یو جلکې ورکه سوې دا مور ډېر قوي کې زوري کې مور مورادو نیولې او ډېر قوي کې زوري کې زلګي زدران سره دا زلګي زدران شمیره ویل دې په زړه ویل موږ زلګي زدران شمیره ځان کړلا او کدا زم کزما په کا غوري او بیا ما پیغام وو کنه نو بیا دا غیمه لمبر ځان سره ونی سي سپار و شپاگ او بیا شپاگ دوا شپاگ درې سالور اته سی سی پر و دوا پیر شپاگ دوا شپاگ
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0002 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0002 4 3 6 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 0002 02 21 1 2 1 5.
دوستانو اوس به تاسو هغه پیغامونه واورئ چې تاسو په خپل ورکو سوي دوستانو پسې ګرځي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه حبیب الله وطن یارم د هلمند مرکز لشکرګاه سره خبرې کوم. نو زما یو قریب د هلمند ولایت د مشر صلی د کلاګا سیمې د ظهور په نامه د 12 کال پر عمر په شاوخوا دی د لالی زوی د کلاګا سیمې دی. اشعار مسلمان وروي کې په اړه معلومات لري زما سره په دغه شمیرو اړیکه ونیسي. السلام علیکم. زما نوم عزت الله د لغمان وسیدین کایم. زماره کاکا زیرا دا ریکالا کیږي بشر پنامه اوس دره کې نه کیږي کچا تا معلومه پدې شماره دی اړیکا وونی سي پتر بیا یو دیش وویش 265 دا شماره زل بیا وایم پتر بیا یو دیش وویش 265. والسلام.
السلام علیکم. استخان یم د المن ولایت د ګریش ولسوالی د لار د سیمه سیم مورو رخ دیوجی د کومکو کې از ما هوا صد کې او خورې کې چې د مسلمانانو ورونه واوري یو کوچنی انجلی دوی شپې او سټیږي چې د کور څخه وتلې ده او نومې ملالی ده د اسماعیل کا او همدا قربان وي چې نه پسنګ دی او چې ګرځي شاوخه ایس اندازان لګیږي دغه ازما واسپور کې وروره دغه معلومات راته وکي بس فقط والسلام. پر دغه نمبر باندې دی بیا ماته زنګ وی 0015 3 3 3. یو ځل بیا د ټلیفون شمیره 0015 3 3 3. ډېر مو مهرباني سره وروره کوم دغه واسپور کې مرده فقط والسلام. السلام علیکم.
ما یو اکاډیا دا واته کا د کیج شورکته یاستنه مې تور جان دې زما خپل نور قربانو په بډګي باندې مشهور وو په بډګي ورته ولا شنه مې تور جان دې دا واته کا د کیج یا ته کا د کیج د کورت لوري نه درا کړی نه د مرګ نه د ژوند درښته نو که سیاست ور معلومي د خپل زما ځاګړې په دغه دمبر د شنګو د ایمند ولایت نه دالې د ولسوالۍ د ماتکې شورکته وي نه دالې د ولسوالۍ د ماتکې د داشتې دا نمبر د شنګو کې دې زما خبره وي چاته معلومات ته پر و تور انځه تلور و تلور یو شپږ انځه.
السلام علیکم. ګرانو محترم مردا چې ورور رات دین عبد الحنان شي او د پلاټ نن نامک شي ام کاکا چې ورته وای چې تا نن چې شي کاکا یې نامک شي او ورڅوې دا کا د کور دی د سپور سین ځوان دی ژر ډیره ګړه نه ده چې څه راغلې ده د ورڅوې دا کا د کور په نحر سراج کې هر څه سره چې سره وی په اړه معلومات لرم مشته به ته شمیرو ځنګوي.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. د پدې د ځانمه له هلمند امریکا نیو لري ده ما یو ورته چې د درې میاشتې کې شروع شوې ده د لسکال د کار مسلمان ورته په اړه معلومات لري باندې کالیا اگست او د نو خپل عمر دی نو کار سره په اړه معلومات لري نو ما چې په نوښه نه باندې اړیکو یې چې په وسو د ډیر شپږتن دوه سپنځه یا یو دل بیا چې ما راته کړم چې ته و
نظر کبھی دما اللہ زنگا پلو کی وکیزما ہوا جی زنگا جی شل بیا ټول ناراض کړو مې چې پر اړ چې شپه تاسو وو کې شاد سلام
سلام علیکم زه راځم درادو ازادي کارکونکو ته سلامونه وایم زه په خپل د باب گفت ولایت یم د مقدس ولسوالۍ یم دا یو زوی مې د 15 کال غوډه نشکري چې نه خوځې د سوې دي په نامه د اسد الله د پلان نه نرزا دی هر چا سره چې هر چا چې د اسد الله معلومات لري یا اسد الله په خپل ځما ځغ اږي په خاطر د خدای په الله باندې ما ته زنګ وي سپر اوسو اتریش اوسو شوانس
السلام علیکم زلا لایما د هلمند څخه اړیکه نیولې ده زما د کاکا زوی د څلور کال کیږي تقریبا چورک دی مخکې په پولیسو کې په کندهار کې وظیفه درلودله نو د وظیفه پر وخت باندې بیا کله په د وکی ورک شوی دی د کور څخه وتلې دي نو هغه د کور کوم غړي چې وه هغه پلار اوس بیرته هلمند ته راوستلې دي او دوی په خپل دا څلور کاله کېږي تقریبا ورک دي نو د هغه په هغه ورځ چې د کور څخه وتلې دي بیا نه دي راغلي تر خپله کوره پورې کچېري په دغه اړه یا چا ته معلومات وي او یا څوک په خبرې یا مړ دی یا ژوندی دی نو د مهربانۍ له مخه دې موږ ته خبر راکړي یو څوک چې دا بچان یې همداسې ناست دي پسې ژاړي نو که چیرې یو چاته معلومات کېږي باید موږ ته معلومات راکړي او دا پلار خوراکۍ او مور دا ټول په ژړا دي ګرد ورځ ناست دي نو د خدای په خاطر دې یو څوک دا کار وکړي که چاته ویني ور معلوم وي او دقیق یا د مرګ یا د ژوند یا ځای باندې دې مثال پر دغه برابر دې ما یو معلومات ورکړي پلار او مور یې یو ځای بل ځای د کله یو ځای ولاړ شي کله بل ځای ولاړ شي خو ډېر پته پاک نه چې هر چا ته معلومات وي باید معلومات ورکړي موږ ته او که چیرې چا ته معلومات وي بیا دې زموږ پر دغه شمېرو زموږ سره معلومات ونیسي 0 4 2 2 6 2 5 یو ځل بیا 0 4 2 2 6 2 5 او یو بل شمیره ده تر هغه باندې هم کولی شي چې اړیکه راسره ونیسي 0 5 5 9 6 5 یو ځلې بیا تکراروم 0 5 0 3 9 5 6 کولای شي که هر مسلمان ورور ته معلومات وي باید موږ ته معلومات راکړي نو د ازادي راډیو څخه ډېره زیاته مننه خدای دې وکړي چې دا زموږ پیغام نشر کړي د خدای په امان ډېره زیاته مننه
السلام علیکم زه د تاسو څنګه نه غالي ولسوالۍ پر مې اړیکه ورو چې یا شپانه یا ولس کال عمر لري تقریبا اتنه چې کې شخص له کوره ته نه درک سوی د واشه د ولسوالۍ دی او اسو عمر په نه غالي چې د سلامت پر چاره یې تیر کړی دی هر مسلمان ورو ته پیدا کړی یا ورمالني دغه د مهرباني له مخې په دغه ټلیفون سره پاړی کیږي چې پروسه ونڅل وي وایي السلام
علیکم دا لسرګا پښتنې کې نه درکړې کچیر او معلومات د مینې رئیس نه درک شوی د صدا په نامه دی سپر و بیا دا نمبر سپر و سپر څلور
سلام علیکم
السلام علیکم، زه عبد القدیر روزګار ولایت ترین کوټه فایناوی یم. زما ورور محمد رحیم نمیږي، دا جفه نظره کوي دی. دا شل کاله کېږي چې زموږ څخه نظره کوي. د په حق نه دلته ملتیا او کدی
مننه کوم وروره، خدای دې وکړي چې ستاسو او د خپرونې د نورو دوستانو ورک عزیزان ژر تر ژره پیدا سي. موږ هم هڅه کوو چې ستاسو پیغامونه په امانت سره خبره کړو. هر څومره چې موږ تر رسیږو موږ د پیغامونه خبرو. البته یو ټکی ته غواړم چې اشاره وکړم، ځینې وختونه زموږ دوستان کله چې پیغام ثبتوي موقعیت سم نه وي، د دوی د ژغ کیفیت دونه ښه نه وي چې موږ وکولای سو هغه خبر کو، او یا هم د دې خبرې په یو ځای کې پریسوي نو موږ هغه پیغام په مکمل ډول نسو راخستلای. یا یو بل ستونزه چې ده، ځینې دوستان مو خپل د ټلیفون شمیرې نه وای، نو هغه هم یو نیمګړی پیغام وي چې تاسو معلومات تکمیل نه یې، نو نور دوستان به په څه پوسی چې کچېری تاسو ورک عزیز ور معلوم همي تاسو د پڅنګ اړیکه ونیسي. نو هیله مو ده چې لطفا د خپل ورک عزیز نشانه وایست، نوم وایست، او تر ډیره حد پرې کوشش وکړئ چې د خپل ټلیفون شمیره را سره شریک کړئ، څو موږ د خبرونې لالارې اعلان کوو، او په دې توګه مرسته وسی چې ستاسو ورک عزیز پیدا سي. تر د خدای په منی د مخه